په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړیاو اساسي بشري حقونو خو پیل لري سات په خبرونو کو د کابل په دشت برچې سیمه کې د سیشن بې د ورځې د برید غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم دغه برید غندله او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلي ویسټ بېګانه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې له یوې میاشتې نه پر لږه موده کې پر هزارګانو درېیم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د یې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سیشن بې د ورځې د چاودنې په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویان خالد زدران ویلي په دې چاودنه کې چې په یو کاسټر ډوله موټر کې شوې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسؤل وایي د روانې اونۍ په څلورو ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیرې تېرې میاشتې ته په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي لرلو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشار نه زیات شوی او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي لرلو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې او سوداګرو ته خبرداري ورکړی وو چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمه اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومتري کې نښته شوی چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسله والې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسله والې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته لدې چې حماس وسلواله ډلې د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون په تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ 500 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین 1 بجې د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه 4 لوبې ګټلې او 4 نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمیر شاوخوا 25,000 ښودل کیږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیې لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام آزادی راډیو ته وویل
لکه څرنګه ټول صاحب معلومه ده چې تیر دوه کلونو کې امریکي غوښتل چې پاکستان کې افتر خلاص کی خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دوی اجازه ورته ورنه کړله چې دوی خپله دفتر خلاص کړي چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کیسونه لري خپل کارونه مخته بوځي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو دلته بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد له ځان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږي نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد د درلودو سره هم د پولیس لخوا نیول سوي دي او ورته ویل سوي دي صداغه اسناد موږ ته قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 25,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوې دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته اپلای کړی وو او له یو ان سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان سی آر هم بوده ما پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنو کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د ګاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل سګوناس ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسېږي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نشته او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
کندهار ته له پاکستان نوې ستانه شوی کډوال بیا د انجونو په ګډون د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو یې د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلم یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته تر څلورم ټولګی زده کړې کړې دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل سي.
کراچی کې ویل قائدآباد کې څلور سیم کې وم، هر سیم زده و، بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ سي تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاتې سوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاتې زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بل کان چې دلته ویني د مازور شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه چې پاتې سوي د زدکړې کړې دي فار زده به کې وسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې سي خدا به داسې ولاړ سي او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو څه د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پایته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستنسوي. د راستنسو کډوالو له جملې یو شمېر انجنۍ وای د پاکستان په شونیزو مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ په سرا واخیستل وس وام سما ته دلته نورم پڑھاو کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما درې سپاره د قرآن شریف پاتو پولیسان ورته ماچر اسوږه.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمینه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجونې له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو ښځینه ماشومان ویره لري چې د نورو میلیونونو افغان نجونو په څیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې سي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستند سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتون کې پاره او سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړ غړنی وای یعنی چې زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دی ول چې ما لاین دې سره د خپل خواهشات له کابل دا رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي او د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو.
داسې تاسو خو ما کولای نه ست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کړو پښیمانه وسی کړو او بل اخرت یې راته سي پښیمانه وسی کې څه مولا سره نسي او وس هم نه سي کولای چې بدل کړو.
نن پام دی خپل خبرې کو ملتیا موکړي.
درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په عامه خبره عمر لږ زیات شي، بیرته همدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یوه 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله یې چې مور پلار مړه شول، د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړي شو. لامدی عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما د تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و، ټول مسؤلیت زما لغاړي شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه. خو نن چې عمر راباندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش تا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده، هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کښې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نشي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا څرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټونکی هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي، یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري، یا ګلدوزي لري، یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خرابه نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایلو ته دوی مثلا زیاتره خدي سي، یا نورې ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې، یعنی د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که دا راته وایې چې ژوند بیا په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري، تر اخره د پلار کور هماسې قدر عزت ورکوي که نه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې دي؟ تاسې دوستانې چې تاسو پاک یادونه وکړه،
ټول عزت او هر څه چې وي د مور پلار تر ژونده پورې. نو د هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندارې دي، دوی په بېلابېلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کېږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به یې د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا ده زړېږي، نو بیا هغه وخت هېڅ تازش نه ورکوي، او د یوه فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه، عاطفي اړخ نه، دغه انجونې څومره صدمه ویني؟
بېله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځوانۍ ټوله مصرف کړي، او بالاخره کله چې دوی زړېږي، طبعا دوی چې مثلا له هغه بېلابېل نومونو تانو سره مخ کېږي، نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تېر سوی عمر دوباره نه سي ترلاسه کولی چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کښې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسېږي، باید دې ته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي، چې کوم مشکلات چې موږ او تاسو یاد کړل، په آینده کې نجونې ورسره مخ نه سي؟
یعنې د واده لپاره د یو هلک او یوې جلۍ لپاره له درویشت سل تر پنځه ویشتو پورې نهایتن تر اته ویشتو پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترک ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنې په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي یا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځه ویشت کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولی شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سنبال کړي، ښه ته رسیدګي وکولی شي.
هغو کورنیو ته به څه ولرو چې دوی همدا اوس هم خپلې لونه په کور کې کینوي؟ هماغه مشکلات چې موږ او تاسو یاد کړي، یا په کور کې دا کار کوي که بل څوک دې کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالۍ ده، که نه دغسې کورنیو ته څه ویل غواړي؟
کورنیو څخه دا ده چې د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته وهي څخه چې کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي، خو لطفاً د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي. ځکه هغه دوی په نن مثلا ژوند د کار کولی شي، سبا چې هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي. بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بې ځایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي. یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلي اورېدلي او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې شي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلي داسې کورنۍ ډېرې لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس همداسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر اوږ بار دی، دا د ټولنې د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي. ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېروي. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي، دا انتخاب خوښ یو بشری اصل دی، خو زموږ ټولنه بشری مسایلو ته دومره متوجه نه ده، لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، یو ښځه مثلا خپلسری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا ورونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند د ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولی شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولی شي یو څوک وټاکي، ته نه سې کولی د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډېره اړینه ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بله ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کامل اندازه ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځې لوست کړي، مکتب ویلې، پوهنتون ویلې، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوی مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې دا یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راځي کېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما دنده کېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلک سره مونږ ټیک دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېستنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي، دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه ته تخنه کې چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو تر ډېره عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره تاکي دا پوښتي ونه ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبر پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسایل دې باعث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د وریندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې باعث ګرځېږي چې خپله وریندار یو مشکل ګرځي، چې ترور لپاره ولا دا کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمن واوسېږي، یا داسې یو پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا د یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي، چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي اماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده. ولې ماته مهمه دا ده چې
بالې په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
خپل تصمیم د خپل ځوان پاره باندې خپل ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی سي. دا ځای م چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه سي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو ځوان پاره فائده کې ولرم؟ بهتره دغه ده چې خپل تصمیم خپل ونیسو، د خلکو خبره پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو
سلامت اوسی. درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزو حل شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخی کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي، نو لغه وروسته د ته صغیر تر کومې مرحلې ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نوی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نوی رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نوی رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نوی رسیدلی او د خپل پلار د لاس ور کړی وي دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چار چاپیره کسانو باندې دي. البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چار چاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قرآن عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قرآن عظیم الشان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیانګذاري شوي دي، بنسټ یې ښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قرآن عظیم الشان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپلو مالونو سره یو ځای مه خورئ، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مه ورګډوئ او هغه تاسو مه خورئ، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترېنه ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قرآن عظیم الشان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو مه تبدیلوئ. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوي دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورکړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلې وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم الشان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې دی، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بیخبری د اسلامي احکامو نه ده، بیخبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بیخبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه را پدې خو نو دا خپل ډیر یو منفی تاثیر درلود پدې باندې چې لیوی خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوی تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دا غاسی کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې بند نوي، آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبر راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي. تاریخ ثابته کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی دا هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي. الحمد لله دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلې وي او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د په نورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنې ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په دسترخوان وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مسایده کی، کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو او د ټیکټ ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوی خواخو دته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادولای شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي کولای شي د اقدامن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته په کار ده، یاد د یتیم سرپرستانو ته، اولیاء ته په کار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هم هغه شخصیت لري، خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد خرد بلری همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندی نو او کچره برعکس په مهربانی ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي نو پراتون کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستی شخصیت بلری او لنور سره به د نیکو روابط د ټینګولو شخصیت بلری
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشوم ټوب کې تر سم وضعیت نه وسره کړی د ځواني مرحله کې تر سپینګری وي دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع له د سیاو ځوان نه دی کولای شي
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند کوي د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي په راتلونکو کې کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي که والدینو دغه حقونو ته توجه نوي کړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د یادی توقع ترینه ولري
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دی له غنه استفاده وکړه بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوګي که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهني روزنه نته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتن لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتن لپاره د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت باجو کی په دې باندې سرمایه گذاری وکي د دې ته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکي هغه چې پوندار دي هغه چې کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکي په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکي
bale که په خپل یتیم ته یو څه خبرې ولرو چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای لپلار پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامعې ته وړاندې شوي دي دوی ډېره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدینو لخوانه ورته توجه شوي ده یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړی ده چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي. ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم یې کړی، تربیه حاصله کړې ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنکړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلې هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپله خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته چې د ده سرپرستی ور لغاړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې خپلو ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دي، دوی هم مسؤلیت لري. زه غا کوم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسؤلیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطحه باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاک خبري وشوي. لمن سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چېست الله ممال او ملګری.
شکرے پگاڑا
سپنے می فریدی یوانا دوارا سپنے می فریدی یوانا دوارا تسخیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل از غیمی از غیراؤکی لزرمی سوی گر غیراؤکی ٹکرے می ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کرم خر سے تھوڑے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑ رپی گی چل منس کبھی